کسان د سپای پاسداران د استخباراتو او د اطلاعاتو وزارت لخوا په نخه او ونیول شول. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې مهال سره وکتل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکېچ زیات شوی دی. د ارمنستان د صدراعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په مزګرتوب وشوه. ښاغلی میشل د شنبه په ورځ د ارمنستان له صدر اعظم او پرون یک شنبه د آذربایجان له ولسمشر سره دوه اړخیزی کتنی وکړي. دا لیدنې کتنی داسې مهال وشوه چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په وشتو کې د تازه نشتو راپورونه ورکړل شول.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زه د خوشحال خیلو کلی له پیړیو پیړیو دلته ودانیم. دا ورپورې د ګودر د غاړې زر کلن چنار لمان ډیر کشر دی. دا بلبل چې په چنار کې چغیږي د ده د پخوانیو نیا او نیکونو نغمې مې ته وا اوس هم په غوږونو کې آزانګې کوي. خو دا چار چار پیره غرونه دا پلنې دښتې او دا په مستۍ په ګډا روان سیند دا ټول لمانه مشران دي. زه د دوی د ټولو د مینې پوره وړیم. دوی ټولو زما له اوسیدونکو سره مینه کړې او د پریمانه نعمتونو پیرزوینه یې پرې کړې ده. ای تاسو ته وایم، دا د جومات د منارې د پاسه د رنګینو مرغانو سیل خو وینئ؟ هغه دی د ګودر پر سر را وګرځېده. هغه دی له مدرسې را تاو شو، د مکتب پر سر یې وزرې ورپولې. وی صدقه شم، له مهاجرت نه راستنه شوې ماشومه ملالۍ د بام پر سر ولاړه ده، د مرغانو سیل ته لاس خوروي او سلام ورته کوي. ملالۍ ډېره راباندې ګرانه ده، پرموز پوها او مهربانه ماشومه ده. اوهو هو، د مرغانو سیل ملالۍ ته وزرې وخورولې، مانا دا چې د ملالۍ سلام یې واخیست. هاغه دی د ژرندې پر سر یې هم دوره وخوړه. وی د مرغانو سیل لکه چې د ژرندې په خوا او شا کې دمه کوي. دا دی دلته کېناست. وی قربانی د ژرندې سختن خوشحال کاکا، د غنمو دانی ور وشندلې. خوشحال کاکا بیخی زیات را باندې ګران دی. دا تکو تنها سړی چې په ژوند کې ډیر غمونه او دردونه لیدلی خو بیا هم ټول مینا مینا او اخلاص دی. ته به وایې چې زولی له خوشحالۍ او له مینې ډکه ده. پر ټولو کلیوالو مینا او خوشحالی ویشي چې ورسره کینی کوچ بیابان هم یې زړه بده باغ 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 شي. د کلی ژرندګړی چنارګل د کاکا خوشحال ملګری هم ګل سړی دی. چې څوک سړی لاروی ژرندې ته ورپیغ شي په تور چای جوش کې درته شین چای شوي، په سپینو غاښونو درته خاندي او په توره ګوړه دې ستړیا لرې کوي. ته به وایې د خندا کلي ورسره ده، په غم کلپ زړونه په ټوکو او خندا خلاصوي. د سیند اوبو ته وګورئ، زما په غیږه کې ژوند همداسې روان دی لکه دا د سیند روانې اوبه. د سیند څپې مو ولیدې چې له غټو غټو تیږو سره یې سرونه بجنګول. سپې ماتې را ماتې شوې خو بیا یې ځانونه جوړ کړل او د غټو غټو تیګو پر سرونو را واوښتي. همداسې ما هم د خپل عمر په اوږدو کې ټیټې او جیګې ولیدې. غمونه راغلل، د دردونو راته مخه شوه، وی کړولم د غم او درد لویو لویو پهلوانانو ته په غیږه براغلم، په ملای کوکړم خو ماتې نه کړم. دردونه او کړاوونه مې وزغمل، زغم مې وکړ، حوصله مې ونه بایلله. اورېدلی مې و چې د صبر میوه خوږه وي او خدای جل جلاله د صبرو مل وي. زما د صبر او زغم نتیجه وه چې ژوند لکه خوشحاله ماشوم کټ کټ راته وخاندل. په خندا یې زما غېږې ته را منډه کړه. ما هم ژوند دا د مینې او ښکلا د خالق لوی نعمت، دا خوشحاله ماشوم ټینګ په غېږ کې ونیوه، پر تندي مې ښکل کړ او یو ځل بیا ما او ژوند په مینا مینا یو بل ته سره وخاندل. زه د خوشحال خیلو کلی.
یاره خوشحال اکا، کور دې له غنمو ډک شه. ته څه وایې چې دا شین چای او ورسره دا توره ګوړه ډېره مزه نه کوي؟
چنار ګله، خوند و مزه خو به خود کوي. ستا خواگی خبری ارگردی دی او ده جند غگی پره ده پاس بل خواه.
او چنار گلاد خوش رنده کی؟
واله که امت خانه، ده چا پسی را خیسته؟ کورده وایم لغه نمور دکشا. سخه براده چه ده سوار خطایی؟
وار خطا نیم، چا را تیویل چه چنار گل بده موز دیو من غنم در کی؟
چا در تاویل؟
ملک سب حضرت خان را تیویل. ملک سب سینه بغل ده، چا ورته ویلی چې د مزد غنمونې نه سینه بغل ته ګټور شی دی، سترګو په رب کې سړی جوړی. ملک صاحب وویل چې په یو منډه به غنم راوړي.
پرېږده یې خوشحاله کا، د مصیبت چې یو ځل دا شین چای او تورې ګوړې خوند په خوله شي، بیا به هر وخت راته په ژرنده کې ناست وي. وی وبخې احمد خان،
چې دې ویل
څادر دې را ونیسه چې یو من غنم درته وتلم.
ویله تا نه مې چار کې دغه دی، دا دی څادر مې غنمو ته هوار کړ.
چنار ګله، غنم سم او خواږه ورته وتله، داسې نه چې غاړه دې بنده شي.
ښه ده خوشحاله کا، په سترګو لپه نیمه خو به یې ورته درانه وتلم. بسم الله، کور دې له غنمو ډک شه، دایم یو من د مز غنم راونی سا صادر دی.
دخلی
داغا سی آئی چاو سی زامن غنم دیر شا، دای هم غنم.
حالا قیمت خانا، غنم سام پا صادر کیو تالا، حسنا چه پا لارا کی در نتوی شی.
بی غم و سا خوشحال کاکا، قیمت خان پا دی کارونو که استاز دی استاز.
وای قیمت خانا لگ را وگرزا چه واقعه بلا می پزره که راو گرزی ده.
سر دی ده جان دی پا چرخ مات شد چنار گولا گولا. چه دی ویل
گورا دا تو را گولا خو پیشنی؟
وو پیشنم ای
ملک صاحب ده ویا چه ده غنمو لنینو سر دی دا تو را گولا هم گده کی. وایم ده نینو پا خوان با مور نشی، واده و ریدن.
وو اطمان
ای خویندو لونو، لگ ما تم زای وکی نسرین خویواز ساسو نده، زمخ پکی لرم. ملالی لوری تم رازه لما سر بکینی چه کلیوان انجون سر بلاده شی.
منانه تروری لطاسو نبخی خبرم یادی کم.
رازه قندی گلی. ملالی لوری زخو وایم چه بیخی ده نظری در چند کینی.
شریفه خواهی رازه تو ملالی دوارل ده کینی، زی خودیر ده وای چه زل تنگ نشی زی نتنگیگی.
چه دا سدا بیا خدا ده کی ناستو. خا اوز دا وایا چه چه شاعت شکر ده وراول چه طولی لکه ده شاعت و مچه ده نراتاوی دی.
زخو ده کلی دا ایم دا یا دسی وی لکه د شاتو د مچیو ملکه د ټول کلی د ماشومانو په زیږون کې مې له امیدوارو میندو سره مرسته کړې ده.
ترورې، زه خو په مهاجرت کې پیدا شوی یم.
هلته دې څه شي زده کړي دي؟
د رخله ټوټو نه د ماشومانو ګړۍ جوړولی شم. د ماشومانو شعرونه او کیسې مې هم یادې دي.
تا خو به د کلي ماشومانو ته هم هر څه ور زده کړي.
هو، خود به یې ور زده کوم.
ښه نسرینې، تا د دایتوب خبره کوله.
هو، ما ویل چې زه ډېره تجربه لرم. دا نن سبا ډاکتران او ډاکتران مې د چا خبره د پښو ګردو ته هم نه رسېږي.
لږه ورورو غږېږه، له اخوانه نرسه فرزانه را روانه ده چې هغه یې وانوري.
شل ځله خو دې واوري؟ څه دروغ خو نه وایم، تجربه کاره خو یم کنه.
په دې که خو شک نشته. وایم که ماته خدای پاک به دې سپین سر اولاد راکاوه، نو خدمت خو به مې کوې که څنګه؟
وایم خدای دې له من زغونه که چې نیمه شپه مې زه به دې خدمت ته درځم.
وخزو او انجونو، علی شریفې ته دعا وکئ چې خدای دې غبرګون کو اولادونو مور کی.
آمین. او بی بی نسرینی، بیا څنګه د ښځو په منځ کې ناستئ لکه چې د دایتوب سبق ورته وایي؟
او خود یې ورته وایم که ستا نمیزده راځه تم کینه چې ستا به مې یاد شي.
نه نه، زما زده دي. زه خو وایم چې ځینې خبرې زما ومنه، چو میندوارو میندو ته دې ګټه ورسیږي نه ضرر.
ستا کومې خبرې ومنم؟
هسې ما ویل چې کله کله له ډاکټرې نه په ځینو خبرو کې مشوره اخله. ډاکټره به
له ډاکټرې نه د څه شي مشوره واخلم؟
د مور او ماشوم د زیږون په اړه.
بس بس فرزانې، زه له ډاکټرانو نه ډېره ښه پوهېږم.
خیر دی نسرینې، ته غوسه کېږه مه، فرزانه هم له بده نیته نه درته وایي.
شریفې ترورې، نسرین هسې راته سره شنه کېږي. زه ښه ورته وایم په خپل سر ځینې کارونه مور او ماشوم ته ضرر پېښوي.
هو، دا خبرې په تلویزیون کې راځي چې په خپل سر علاج د مرګ خطر لري.
له خیره دا پولم جوړه شوه، اوس به د پټي دا بله پوله جوړه کړم.
اوهو، دا ملک صاحب نه دی چې په پټي کې کار کوي؟ کا خو سینه وبخل و.
راځه راځه چینار ګله، ولې داسې چورتي ودرېدې او له ځان سره بنګېږي؟
ملک صاحب، اورېدلې مې دي چې د سینه وبغل په ناروغۍ کې کار کول بدن ته تاوان لري.
همداسې ده، ما هم له ډاکترانو اورېدلي چې په دې ناروغۍ کې آرام او استراحت کول ښه وي.
وایم کور دې له غلې ډاک شه ملک صاحب، چې داسې ده خو تا به هم آرام کړی و، پولو پټی به دې په بل چا جوړ کړی و.
نو زه خو روغ و جوړ باندې آدم یم، چې سړی ناروغه نه وي کار کول خو بدن ته ګټه لري.
کاکا، هغه زما د مزد د غنمو نینې لکه چې ښې درباندې لګېدلې دي. ما ورته ویلي و چې د غنمو نینې د هر مرض دارو دي.
والکه چینار ګله، ویکې که په خوب کې راته ګړي د څه شي د غنمو نینې؟
وایم کور دې له غلې ډک شه ملک صاحب، د ژرندې د مزد د غنمو نینې. ما لا دا خبره هم ورته وکړه چې ملک صاحب دې نینو ته توره ګوړه هم ورګډه کړي چې د خولې خوند یې ور برابر کړي.
چینار ګله، ته د غنمو د نینو او د تورې ګوړې ډنډوره ډنګوې، خو زما ورباندې هېڅ سر نه خلاصېږي.
ملک صاحب، وایم کور دې له غلې ډک شه، ته لږ چورت وکړه، در په یاد به شي دا سینه او بغل داسې مرض دی چې له ناروغ نه دای روي چې ما پرون څه خوړلې دي.
والکه له ځانه کم عقل مه جوړوه، درته مې وویل چې زه نه سینه او بغل وم او نه مې نینې مینې خوړلې او نه توره ګوړه.
وایم کور دې له غلې ډک شه، خو پرون دې ژرنده ته احمد خان رالېږلی و، ورته دې ویلي و چې سینه او بغل یم. یو من د مز غنم مې ورکړل چې ته یې نینې وخورې او سینه او بغل دې ښه شي.
لا حول ولا، دا احمد خان خو په رښتیا مصیبت دی، دا د وینې مې زه خو روغ جوړ یم.
یعنې مصیبت خان ما ته دوکه راکړې ده. ای وایم کور دې له غلې ډک شه.
خو دې دوکه درسره کړې ده، ته صبر، زه به یې خوښ شم. دا د بدماشۍ پیریان مې که د ده له سره ونه لزول حضرت خان به نه یم.
هغه ده پلوشه غوا څری چې شیدې ډېرې شي، زه به مې لورکۍ په ټال کې وزنګوم. ښایسته آلولو به ورته ووایم.
آلولو شي آلولو، بلبله مې لولو،
پټال کې چې ټالې وهي ټالې زما ګډې وهي ګډې را باندې ګران ده لورکې را باندې ګران ده د دادا بلبل کدا
اوهو چې دا المان لکو می خواه را خطلی نامی خدای دیوی نن خو پلار و لور دیر خوشحال اخکاری
خوشحال خو به خودیو لورکی می او دیر خواگه خبر را تا وکڑا
چی در تا ویل ده دی خبر خو می لحنه دی او ریدلی ایلا دادا کاکا و ماما وی
نه مقصد زی پی اشارو اشارو او پا دی نیم کلا خبرو پوکڑم
چی ویل در تا؟
ویلی چی مور می دی دادا تا سو افغانی ور کی
خا دای بلا خوشالی دادای پا افغانی چکی پاپر خوب نور داخلی چی خپل لورکی پی مریضه کی
نه نه پاپر ور تا ناخلم دادای دا ملک سب نا قرضدار ده چخه ور تا ادا کی
چا؟ تا ملک قرضداری؟ آقا دای ملک صاحب خلو میرمن سر دیخ باره رواندی
پلوشی زما دیر ضروری کار پیدا شو ززم چرا باندی نا وقته کیگی
ای بس دوره یا تلک سب رو که چه ملک صاحب و میرمنی در چلو پاره دلتا رازی
پلوشی لوری منگم در تراغلو
خدای مراولا دوار استری مشی ملک که که استری مشی
خواده شی لوری خدای دی در بچو لغم و ساتا
آمین که لطاس سر یوزه ملک صاحب تو شریفت رو دلتا که نی از با تاس تا چای راولم
ده چای ده جار شم پلوشی لوری ده ملک لحمد خان سر از خبر آوا زم پتا پسی راغلم ماوی هست نا چه سر خوابه دیشی
ملک کاکا چه خبر دی ولی احمد خان سر
پلوشی لوری احمد خان تا دی خدای دی نیکو هدایتو کی لجندگری چی نرگل لی زما پنوم یاو من ده مزد غنم اخیستی دی
ملک خوایی او تو ویلی دی چه ملک سینه بغل ده او دمز دغنو مو نینه سینه بغل تا خیوی
ای نه دی کدی تروری خوزل تاسو دوارو ندیره بخنه گوارا یو من غنم بزه تاسو تراودم
پلوشی لوری غنم دومره خبره نده خودوکا و دروخ کار ندی پا نرمه او تنسیت وکا چه بیا داسی ونه کی
زو خوب ارتا اوه ملک کاکا خو ما ته په ډېره وړه خبره هم په غوسه کېږي
پلوشې لورې په مهربانۍ یې وپوهوه هسې نه چې د یو منغنمو خبره ستاسو په کور کې خدای مکه خفګان راولي پوه شوې لورې
و ترورې
څوک یې راځی
بی بی مدینې
میلمانه مانی ولی نه پس نه سل کوی منم میلمانه خود خدای دوست دوی رازی پا خیر اغلی
السلام علیکم
و علیکم سلام نسری نستری مشی
جارد شما خواده شی خدای دلغه ما او ساتا
امین لطا سرا رازا دلوخ ترچک دغل تا پدا پوزی بانی که نه اکی سیپا سرا وکو
نام خدای دیوی مدینی دلوخی در چمرا پاک و صفا میزلی دی
پاکی او صفایی خو خوی نسرینه دا پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم حدیث شریف دی چه وای پاکی او صفایی دا ایمان برخه دا
مدینی دا خبری بدل مولای صاحب نزکری
او لمولای صاحب نامی میادی دی پخ پلای میادوام تصبر چه تا تا چای راورم پا خبرو شو دا چای سات میم در تاوانک
نه نه چای دا در بانده قرزی زه یو بلی خبری تر اغلیم
خوایا بلای متر منز کوا
آقا و شریفی پول پا قوی کرا تا اویل چه بی بی مدینه لکه چه امیندوار ای زر اغلیم چه پاختانه دیو کم ایو چه لرخون هم در تا و کم
وی وی نسرینه تا چم را خخزایی
نخان دیوانی پا دیگه خود شرم نده خودی دی پا کلی ما شم غیگرده که که انشالله
زه کمی و خندل چه شریفی هستی در سر توکه کرده
خی خبر داشتی ده نوزه بلا رشمه نو چه پا کلی که می ده دای توب کارونه ریر دی
خانو پا ما خدی خواه اله دی مل شه
جنتی شی
بی بی مدینی چه زمان خوالی خوب دی نوی منزلی
مولایی صاحب خوالی خومی دی منزلی و خو
خوصه پیشو خواره که خود سنگ پا کرا ویستا
نه نه پیشو نده خواره لی دبان پسر مل مرتایی که و کارغ پیراغی پا پنجو که یو را
سو آئی کارغان دومر عجایب المخلوقات دی چې د مولوی عزیز الرحمن خولې دی او تختوي.
کارغه ملامت نه و، د بګمان کړی وي چې کوم غټکی سپین چورګوړی دی، خوراکی به وږی و نو حمله پې وکړه.
خیر دی، کارغه چې خبر شي چې خولۍ د مولوي ده نو بیرته به یې راوړي، او که یې را نه وړه هغه د چا خبره چې سروي خولۍ ډېرې دي. که بد مې وویل بی بی مدینې.
کدی توتی وزر زما وای د سیند غاړې بچا پیره ګرځېدما، په خیالي دا څکانې وشوې نه ناستهشته نه کار د لاسه شینه، وخیالي لونګینه وخیالي لونګینه هی، وخیالي لونګینه وخیالي لونګینه
وخیالي لونګینه. بیا دې په خیال کې څه پاچاهي جوړه کړې ده چې ویالې ته ناستې واړه واړه ګاټي مور غورځې.
یار احمد خان پر اختیا هم چې مصیبت دی، سړی خیال پراو تم نه پرېږدی، د خیالي پاچاهي خود را ته ړنګه کړه.
و بابا تو خو بیخي مچ په کوزه نه پرېږدې، یو آواز مې در باندې وکړ بیا د شونډې وزړېدې.
خو ته مصیبت بې وخت آوازونه کوې، خیالي د خیال په رنګین تال کې زنګېده او ته مصیبت راغلې، له ټاله دې لاندې را واچولم.
ښه نو هغه دی خلیفه عاشق هم راغی، څه پیټایم په شا دی، ته له هغه سره خیال پلوونه وهه، زه درنه لاړم.
ښه ده چې د دې بد بوټي نه خو خلاص شول. ای دا مصیبت څه شو؟ وزر یې وکړې که څنګه؟ د سترګو په راب کې غایب شو.
خیالي ګله بیا څنګه له ځان سره بونګېږې؟ ای زوروره
ته کښېنه کنه، زه لږ تا سره وبنګېږم. دا د سلمانی بکس دې را واخله، چمبه پې وهه چې یوه سندره ورسره ووایو چې دا زړه مې باغ باغ شي.
خته صبر چې دا د مینې وریجو پیټه له اوږو لرې کړم، د دغې ونې ډډې ته یې کېږدم. لمې اوږې سپکې شوې، اوس تو د چمبې وار دی.
ای شاباس، داسې چمبه به وهې چې په هوا کې دا قارغان او ټپوسان هم په اتن راشي.
ته سندره را سره وای، زه چمبه درته وهم. څنګه درته
بېخي سمه ده. په ګل غونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي. په ګل غونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوا ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي.
اوهو دا بوجې د څه شوه؟
عاشقه چې وسول
دغه د مینو وریجو پیټه دغه تری تپ شو چې دا به چا وړی؟
دا د اول ټپوسانه به نه یې وړی؟
نه نه، ټپوسان یو مت پیټه کله وړی شي؟
یاره شک پکې مه بوله، په هوا کې ډېر خرخر ټپوسان ګرځي، هسې نه چې پیټه یوا ته پورته کړی وي.
کمقلې خبرې مه کوه، دا کار د ټپوسانو نه دی ولاله.
یاره ښه چې د ټپوسانو کار نه دی، بیا نو یا پیریانو وړی یا دیوانو یا بنی آدمانو.
د رسم کتابچه او کتابو ته خو مې تخچه جوړه کړله.
ملالۍ نام خدای دې وي، دا دې څومره ښکلې تخچه جوړه کړه.
سنگین لالا، په دې کې به مې کتابونه او کتابچې پاکې او صفایي ښې وي.
آفرین، ته ډېره تکړه او بیدار نجلۍ یې، په دې خټو او وړو وړو تیږو څه شی جوړوې؟
نانځکه ته مې کوټنۍ جوړوم، پکې خوشحاله به وي.
نانځکه دې ډېرې در باندې ګرانې دي.
هو، الفبا هم ورښایم، سندرې هم ورته وایم، زه هم ورسره ډېره خوشحاله یم.
او رښتیا، له مهاجرت نه چې راغلي وو د کلي له ماشومانو سره بلده شوې یې که نه؟
هو، له ماشومانو سره ملګرې شوی یم، ورته ویل مې چې په ګډه به سبقونه وایو او نانځکې به هم لوبه وو.
خو د دې کلي د ماشومانو به نانځکې نه وي.
وایي چې نه وي، دا زما نانځکې به سره لوبه وو، دا زما د رسم په کتابچو کې به رسمونه هم کاږو.
شاباس، ته خو مې تکړه خورکۍ، د زاړو میره دې لیدلې؟
هو لیدلې مې دي، هغه میره چې د ټولو نه مخکې روانه وي.
آفرین، همداسې به ته هم د دې کلي د ماشومانو میره وي. اوس ورشه لاسونه دې پاک او صفا ومینځه، مونږ به د کور لوښي او کودي ځای په ځای کړو.
ښه ده لالا جانه، لاسونه به پاک په صابون ومینځم.
سنگینه زویه، له مور نه دې دا لوښي واخله.
ته صبر مورې، ما ته راکړه چې دا لوښي زه درنه واخلم.
په برکت اوسې سنگینه زویه، ډېر یې ستړی کړم.
صبر پلاره، چې له تا نه هم د کور لوښې ورو ورو راواخلم، ستړی کړی به یې وي.
په احتیاط یې ونیسه، نازک لوښي پکې دي چې مات نه شي. واخله،
بېغمه اوسه، احتیاط ورسره کوم. دا دې سلامت مې کېښودل.
د کلیوالی کور ودان، چې موږ مهاجرت راغلو خپل کور مړانګو، دوی کور راکه.
یاره خدای دې ډېر ښه ورسره وکړي، ډېر ښه خلک دي، خدای دې له موږ نه هم نه خفه کوي.
آمین.
د کلیوالو دا خبره موږ نه هېروو، چې وس مو رسېږي مرسته به ورسره کوو.
نو سنګینه زویا، موږ به څه مرسته ورسره وکړو؟
وی مورې، دا څه وایې؟ متل دی چې جاړې له ړندو سترګو هم اوښکې ځي.
له سترګو دې جاړ سم سنګینه زویا، خو هسې ما ویل چې زموږ په وس به څه پوره وي چې دوی سره یو کړو.
مورې، پوره یو خدای دی، بنده نیمګړی دی. په مهاجرت کې په ډېرو شیانو کې موږ هم تجربې پیدا کړي دي، دا خپلې تجربې به ورسره شریکې کړو.
رښتیا سنګینه زویا، د تجربو خبره دې وکړه. په دې کلي کې مې یو زلمی ولیده، غریب بزنډ وهلی و، ډېر پې خپه شو.
ما هم ولیده، خو امې ورته بده شوه. ته صبر، د دې کلي د ښه ژوند لپاره ما یو چرت وهلی دی، که خدای کول هر څه به ښه شي.
د نن ورځې خبرې او کیسې به هم دلته پرېږدو، نورې به په راتلونکي کې وکړو. تر هغې تاسو ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم. خواښ او سوکاله اوسئ. ماشومانو سره مینه او د مشرانو درنښت مو هیر نه شي. سفر د لمر مو وکړ، تجربه شوه راته، هغه نو څه ژوندون دی چې تیر شي په تیارو کې.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. تاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو، حتی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټې رانغاړلې دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالاتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا شپږویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو، مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنګټن ډی سي ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلی؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځی تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې وویلې. ماسټري مې خپل په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولي دي. خود مالواله درجه د تحصیل مستری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلی، دا د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد
بله بله د څلور اته اوم کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره په پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو او هغه کې ما خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په مغه سنټر کې ما کار کاو. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شت سواله. په پېښور کې مې څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کې ښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفوي پاکستان کې دغه د بنیاد کېښودلو. او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کېښودلی وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنې د جهاد په کلونو کې له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کېږي یو څه توپیرونه یې درلودل، هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو. خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو. ځکه کم تر کمه په اسلامي طور و طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي. اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیانې ډېرې زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو پلار به مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو. ځکه سې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه مونږ لا تروسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې. نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته. همداسې ما مشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای. نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه سې د پېښور محیط ډېر تنګ و. د جنکوې دپاره ساري کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار به د جنکو دپاره زیات وو. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر ماسسا او داسې نورې ماسساتو بینملي ماسساتو بنیاد کېښود. د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطي او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه وو هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو. اما کم از کم ښځو وکړی سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه د ته یو ایجنسی پر رقم باندې وعده ورکی، نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ مونږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي وو، هغه تنظیمي و هغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استو ګنځای
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای سو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت و چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه هغه لري، بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امان الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد ایښدونکو له جملې نه یا بنسټ ایښدونکو له جملې نه ورته ویلی سو، د ښځو د ازادۍ د حرکت یا انداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بعد له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بینالمللي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته چې زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل د پاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نام ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادن کې خود.
تاسو وایئ چې خځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، دا د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له بدی تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونو لخوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نه واخیسته، او هغه باندې یو سنټر پکړه ونیو، او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره یې کتل، درسونه یې ویل، او کورني اړیکې یې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازی، اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. همداشان په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیټي، مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو سی یو بینوالي سازمان غوښتل سی یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغه بیا یو څه افغانو ښځو سالته مامورینې وي، هغه ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، پیسلا یو بیراسي ورته پریښوده. ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان پر شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سید دا واړه واړه سازمانونه دي د بوختي په خپلو کارونو کې، لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د تی کارونه دي خیاطي ده، او یا مثلا د قران زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ داسې یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی مسالات اندخدې او د مفکورې ریخزو یو ځای کولی، د کی مسالات اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونه کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو، او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو ښځو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه سی په هرات د نور ځایونو کې دوی هغه بند کړه، او په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلوده چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلی و، لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ته ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا به کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېښېدي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نه وه حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به یې په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکار سول، ولې د بوټ چیک ده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکری او یو تحرک د پاره سی هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو. موږ باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو. په پېښور کې هم د خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر ماسیسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته دا تاسو چې یادونه کوئ چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوري نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې تر څنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادیږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شته کې دا له هغه وخته اور سره وو او که وروسته چې دا مؤسسې افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چې څه له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي. دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نسو ګڼلی، صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري سي یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر و چې چا په یو نو مالی فساد کې د کورنۍ نفر یا خپل په دې کې اخته، وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولای سي ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټولو ته خپره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي. او د کې مثلا مونږ نسو کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یو وار پوی ټولوله چې بیرته خپله سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو. دلته بنیاد دپاره یو د اویک دپاره یو ځای پاتې سي، دا همیشه د کراو له هر مسایلې نه خلاصي.
غواړم پوه شم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې و هغه دوره جمهوریت سقوط شو پرزیده، اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چیرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی پلاس کې لري او دلته د دوی ام فکری او ام د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دا هم سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل او دا خو لا پرېږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو زموږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي چې د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبوري چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پانزرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاشت کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مګر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده. $1,000,000 زی خلک لوبلګې مړه نسی. که چېرې دغه قطه سو او د خلکو مړینه شروع سوله، زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې چې اوس اوسیږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډېره زیاته مننه پلوشه جانې. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان میرمنو لپاره څه وو؟
جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډېر اهم و. هغه وخت کې دا لومړۍ مېرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکې وو په هغه زمان کې. دې و خبر کړی وه چې هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډېرو ښځو ډېر بنیادي کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان نه د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوې وای. اما جنجالونه زیات وو په افغانستان کې د موږ د پاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوې وي او د دوی په مورد کې تحقیق سوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس ته وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو دپاره کار کړی ده، د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کېږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښتم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزشونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هر یوې ښځې ته جایزه ورکړي په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعالې پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.